السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریض کال د جدي یا مرغومي 15 او د 2003 زیږدیز کال د جنوري 4 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باوري چې د افغان دولت مرکچي پلاوی نن دوهې ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. امریکا د روسیې یو سخت دریځه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مخکې د دې سات خبرونو ته د افغان دولت مرکچی پلاوی نن دوهې ته روانېږي. ارګ د کاپیسا د علماو شورا پر مشر برید د اسلامي ارزښتونو خلاف جنایات بللی او په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی ټیم نن دوهې ته ځي څو له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکچی پلاوی غړیو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. د دغه ټیم غړیو پرون ماښام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی له ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو او بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو راپور پرون ولسمشر ته وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه که اوریدلی شي. په غزنی کې درې افغان پولیس پی و وسلوال برید کې وژل شوی دی. د غزنی د امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي راډیو ته ویل چې برید یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لاره د پولیسو پر چک پاینټ شوی دی.
دوتن پولیس سربازان یو ساتنمن د پیرټی په سیمه کې د څلورمی امنیتی حفظی په اړوند کې د ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې په شهادت رسیدلی دي.
چا دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزنی په څه باندې 10 ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي اکثره د دغه بریدونو پړه پر طالبانو اچوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندلی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو د وروستي تاوتریخوالي دوام سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف دی. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته تایید کړه چې د مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید کې 15 وژل شوي او په خپله ښاغلی کریمی او ځینې نور کسان ټپیان شوي. د کاپیسا د عامه روغتیا رئیس شعیب دانش د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه تازه جزئیات څرګند کړي.
کومه پیښه چې په سیاد بازار کې د کاپیسا د عالمانو د رئیس په موټر شوې، پکې متاسفانه 15 مړه شوي او شاوخوا 14 ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
اطفال خانما هم شامل بود.
د دې پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوښت چې له دې ډلې څه باندې 13 لکه کسان مړه شوي. بېلابېلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی، د تازه محدودیتونو اعلان وکړ.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of
هغه څه چې موږ په وضاحت تر سره کوو د ویروس له نوې بڼې سره چلند دی، مخصوصا په لندن او جنوب ختیځ کې. په همدې خاطر باید په ځینو سیمو کې استثنایي تدابیر ونیسو او لومړني مکاتب موقتاً وتړو.
د جرمني چارواکو هم د جنوري تر پایا د لاکډاون یا ټول بند غزول غوښتنه وکړه. که څه هم د کورونا د مهارولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې په امریکا، برېټانیا او د اروپای ټولنې په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا واکسین پروسه پیل شوې، خو د ویروس د چټکې خپراوي ویره لا هم د خلکو ژوند ګواښي. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیکي سویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. تادیوس کندرویسیوس په بلاروس کې د کاتولیک کلیسا تر ټولو لوی مشر کشیش و چې تیر اګست پولانډ ته په سفر کې د بلاروس د مظاهرچیانو په ځپلو نیوکه کړې وه. د کشیش د تادیوس دا کار د دې سبب شو چې دای بلاروس ته له تګه منع شي. که څه هم تادیوس ډسمبر کې بیرته بلاروس ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړه، خو واتیکان وایي چې استعفا یې منلې. منل شوې ده. واتیکان زیاته کړې چې کشیشان په 15 کلنۍ کې تقاعد اخیستل شي. په بیلاروس کې تر دې مخکې ګڼ سیاستوال او فعالان د حکومت د ځپونکو اقداماتو په سبب تښتیدلي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې مشر کشیش پر حکومت تر انتقاد وروسته استعفا کړې او دندې پرېښې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز ده، واورې د ورېدو اټکل ده، تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4. هرات اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 15. کندهار اسمان وریز ده، تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه منفي 4. مزار شریف اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 15 اټکل شوی ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکچی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي.
موږ ماده انسلام کوم مشکل لرو، دا چې د مس پر سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، یغه به د دوه طرفینو په توافق باندې کیږي.
مشرانو جرګې خبريالانو ته په ورپېخو غواخونو ژوره اندېښنه وښوده.
خبرنگارانو امنیت حکومت بس خاص توجه کی تر څو پورې وي په آزاد توګه کولای شي خلکو ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
کندهار کې د ځایي ادارې د مشرتابه له بدلون سره چارواکو د مثبتو بدلونونو ډاډ ورکړی. د افغانستان په اړه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واوري چې امریکا د روسیې یوه سخت دریزه ډله د ځانګړو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. و بجه او و دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم دوه ته ځي څو دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچی پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. د مرکچی پلاوی غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر پر مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو د دغو خبرو پیل ته چمتووالی ښودلی، خو وایي چې د اجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
له شل ورځنۍ دمې وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا د سولې خبرې پیلوي. دا ور خبرې به هم د قطر پلازمینه دوحه کې وشي. له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه رسنیو ته په واسطولي پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبری او ملي مصالحې عالي شورا د هدایتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي رادیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودی لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپل لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې کړې.
په هیئت ته راشوت
ارګمنې هم په یو اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزي ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون پر رڼا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وکړه.
موږ ماده ان شاء الله موږ مشکل نه لرو د چې د میس سربان کوم موضوعات مطرح کیږي. اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول د چې بحث پروند کیږي هغه به د دوه طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده د سنه کیږي چې یو طرف راشي او سوای بس هغه منل کیږي او په باندې کار کیږي. نه
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ زور اخیسته. نړیوال ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر دی هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکې ده هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه اوچت کړي. دغه جرګې د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه سناتورانو یو اعلامیه هم خبره کړه چې راپور جزئیات په دې راپور کې اوریدل شي.
پروسته له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق وجلسو د خبري اعلانو د هدفي وجنو په اړه اندېښنې نور هم زیاتې شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبه پورس په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبري اعلانو وجن کې پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې له حکومت په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغه وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ولس سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بې ګناه خلکو بل خصوص د خبرنګارانو امنیت ته حکومت بس خاصه توجه کوي تر څو پورې هغوی په آزاده توګه وکولای شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشران جرګه دائم خپل هغه اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنګارانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ د طرفدار یو سره سره د موږ خبرنګاران او ملکی خلک په امن کې اوسي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلی ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبريالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یو مشارکت کلون هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندوی هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولای شي د دې ویني کړي د روم مخه ونیسي. تمه ده چې په یو تفاهم سره اوسنی وضعیت بشپړ پدسي او خبريالان په یو آرام فضا کې اطلاع رسونه وکړي.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبريالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. د دغه وزارت وایي تاریخ آرین
خبريالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تعدیدونه رافسوې دي. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته دي د مشخصا د ځینو خبريالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. د خبريالانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت
موږ ډېر مهم ده. په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی. د دغه هدفي وژنو عملی تر اوسه مشخص شوی نه دی. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي، په غزنی کې د الجزیره خبريال رحمت الله نیکزاد، د غشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او د تلو نیوز په خوانی ویاند یما سیاوش او وړم ورځ. په غور کې د غور غږ رادیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل سوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري سلطان محمد سرور ته بغوښ شو چې د زینو د غور ورځپاڼو پانی اړولي.
نیویارک ټایمز په افغانستان کې د هدفي وژنو په حق یو مطلب کې لیکي چې دغه وژنو چې څوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي افغانان ویرولي او حیران کړي دي. ورسپانه لیکي چې اکثر دولتي چارواکي دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي، خو ځینې د اندېښنه هم لري چې کېدای شي ځینې اړخونه له وضعیت څخه د امتیازاتو د اخیستلو لپاره کار اخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د هغو کسانو څخه چې په وروستیو هدفي وژنو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، یو یې هم یو پوځي څارنوال و چې د قانون ملاتړ یې د خپل ژوند تر ټولو اوچت ویاړ ګڼه. بل یې ډاکټر و چې د نورو کسانو د ژوند ژغورل تر ټولو ورته ګران او با ارزشه و. بل یو خبریال و چې چارواکو څخه یې پوښتنې کولې او ریپورټونه یې جوړول. او یو بل هم د بشري حقوقو فعال و چې په خپله سیمه کې یې د بېوزلۍ او بې عدالتۍ د کمولو هلې ځلې کولې. دوی ټول په وروستیو اونیو کې د ناپېژاندو کسانو لخوا ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د هغو کسانو څخه دی چې د هدفي وژنو قربانیان شول. میل آنلاین هم په افغانستان کې د هدفي وژنو او په قطر کې د سولې د خبرو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه لیکي چې د سولې خبرې ټاکل شوې سبا سه شنبه په قطر کې بیا پیل شي، خو بلخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې خلکو کې ویره او ترهه خپره کړې. میل آنلاین لیکي چې د سولې خبرو اترو چې څو میاشتې ونیولې تر اوسه یې کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې، او دواړه خواوې یوازې د خبرو په طرزالعمل موافقې ته رسیدلې دي چې د پام وړ پرمختګ ګڼل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي چې دولت به په دې پلا خبرو کې په اوربند او د نظام په ساتلو ټینګار وکړي. میل آنلاین د دولت د مرکچی پلاوی د غړي غلام فاروق مجروح له قوله لیکي چې وایي خبرې به ډېرې پیچلې وي او وخت به ونیسي. خدای هیله مندی چې د جنگ چې خلک ستړي کړي په ختمولو ژر تر ژره موافقه وشي. میل آنلاین د ملګرو ملتونو د ریپورت په استناد لیکي چې د تیر 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2100 خلک وژل شوي او 3822 نور ټپیان شوي دي.
وسام ورزو کندهار ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د کندهار ولایت د امنیت پر خوندیتوب ټینګار وکړ. خاغلی محب پرون د کندهار ولایت د نوی والی روح الله خانزاده او دغه ولایت د امنیت د رئیس عطا محمد اریوبی د معرفي په مراسمو کې ویل چې د کندهار ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به تجهیزات او سرچینې ځانګړي شي. په دې ورسته کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې کړکیچن بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي چې د کندهار ولایت خلکو په غوښتنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې د بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والي د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوې به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خانزاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی په توګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر په توګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابیدو په حال کې و، او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیل قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پستو نه امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 70% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قماندان تادین خان دغه سرګندونې رد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د روسیې یوه توندلارې ملتپاله ډله او مشران خاص نړیوال ترهګر ونومول. د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې د امپراتورۍ غورځنګ په نوم دا ډله د ترهګرو په روزلو سره د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلاره ګواښي. د دې روسۍ ډلې غړي ځانونه ارتودوکس ملتپالې بولي چې د روسیې امپراتورۍ د احیا او د اوکراین او بلاروس په ګډون په خپله روسیه کې د روستوکمو د ګاټو ملاتړ کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ او مشران یې هر یو ستانیسلاو وروبیف، دینیس والیولویچ او نیکولای نیکالوویچ د خاصو نړیوالو ترهګرو په نوم وپیژندل شول. لومړی وار دی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو لوی اقدام سره د سپین پوستو یو توکمپاله او افراطي ډله د خاصو نړیوالو ترهګرو په نوم یادوي. خاص نړیوال ترهګر د امریکا لخوا هغو ته ویل کیږي چې د ترهګرو پر روزلو سره د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلاره ګواښي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله په اعلامیه کې راغلي، لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ ویلي، زموږ ملت باید د توکمپالنې، تعصب او د سپین پوستو د توکمپالنې پر ضد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدغه غږ د غښتلي کولو لپاره د ترهګرو په وړاندې د مبارزې په هدف خپل قدرت وکاروه. د متحده ایالاتونو په دې اقدام سره په امریکا کې د روسیې د امپراتورۍ غورځنګ RIM احتمالي شتمنۍ کنګل شوې او امریکایي ادبا له دوی سره له مالي اړیکو منع شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ په اروپا کې سپین پوستو، توکمپالو او نیو نازیانو ته ملیشه ډوله روزنه ورکوي او په فعالانه توګه یې کار کړی چې دا ډلې د خپل متصوره دښمن په وړاندې وکاروي. د روسیې دا ډله په سنت پیټرسبورګ کې دوه روزنیز مرکزونه لري چې احتمال لري د ځنګلونو او ښاري بریدونو، تاکتیکي وسلو او لاس پلاس جنګي روزنې لپاره وکارول شي. آرایم د وروبایف لخوا رهبري کیږي چې د دې ډلې بنسټګر عمومي مشر دی. ګاریف د امپراتورۍ غورځنګ د ملیشه ډلې مشري په غاړه لري او د دې ډلې بهرنۍ اړیکې تروشالوف اداره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سویډن، فنلند، جرمنی او پولند کې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ د ملیشه روزنې فعالیتونه هم یاد کړي. په اعلامیه کې د سویډن د 2014 کال یو برید ته اشاره شوې چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ لخوا دوه روزل شویو سپین پوستو توندلارو کړې وه. د امپراتورۍ غورځنګ دا دوه غړي چې امریکا وایي په روسیه کې روزنې لیدلې وې، اوس وخت په سویډن کې بندیان دي. روسیه تر دې دمه د امریکا د وروستي اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2020 کال په اپریل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د روسیې امپراتورۍ غورځنګ په اړه د امریکا اقدامات پروپاګاند بللی وو او ویلي وو چې د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې سره ډېر تړاو نه لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه نفیذ الله افغان د ننګرهار ولایت سیوی ولسوالۍ نه دا پیغام ورکول غواړم چې رسنۍ چې دي هغه د ولس آواز دی او د مظلوم ولس آواز هم پکې شامل دي. په افغانستان کې نن سبا صرف دوه شعبې د آواز پاتې دي، یو د ممبر غږ او بل د رسنۍ غږ. که چېرې حکومت د دې ضمانت نشي کولی او دا قتل قتلو د علماو او د رسنۍ والا شروع وي، د حکومت د خاطه ولس ته ووایي چې ولس خپل بندوبست خپله وکړي.
مانن شمس الله مندی دی د هلمند ولایت څخه. دغه د رسنۍ کارکوونکي چې یو لیا صحیح تللی دی، نو دې سړی آواز په رسنۍ کې نشر کړي. نو او بل دا خبره دی شې چې دلته په هغه کړه سترګې پټې دي. 15000 کورنۍ د مرستو ناریه ول چدلې چور کول کې 15000 کورنۍ مرسته لاړه و. 15000 یا 20000 یا 30000 کورنۍ هغه مرستې د وکیل په واسطه ورتي یا د وکیل په واسطه یا لای سول تر راځي یا د لای په ترتیب ورکول کېږي. بل کم دغه د مجرن پر اساس کې ځلن شروع دي. خلک بل وجه د فقر د قربت تر مخ
دی. ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د کونړ ولایت نه بشیر الله حکمل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې مې خبرې په قطر کې روانې دي، د دوه خواو ته هیله لرو چې د الله په خاطر، د دې مظلوم ولس په خاطر باندې یو بل ته وګه کټ کوي او دا عینه تویدنه بل شي. او که دی وای چې دا سره کرښه ده، دا ټکې سره کرښه ده، نه هیڅ صورت کې چې کوم دی په دې ملک کې به چې کوم دی دا څلوېښت کاله یې د پېښې لیبیا باندې چې دوام لري. نو موږ د دې دوړ نه هیله لرو چې د الله په خاطر باندې یو بل ته اوږه ټیټه کړئ، ستې کې تاسې ومنئ، ستې کې به دا نور ومنئ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو که تاسو هم په خپل سیمه کې داسې موضوعات لرئ چې له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، یا هم زموږ په راپورونو باندې یا د ورځو په تودو مسایلو باندې نظر لرئ، دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. ستاسو پیغام ثبتېږي 0 و 23 41 1 شپېته. که چیرته تاسو غواړئ چې په دري ژبه خپل پیغام ثبت کړئ، 0 و 23 40 شپږ سوه شل شمیرې ته زنګ راووهئ. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ځي، څو له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکچي پلاوي غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو هم ویلي چې دوی دې خبرو ته چمتو دي. په غزنی کې درې افغان پولیس په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي. د غزنی د امنیت قمندانې ویان د احمد خان سیرت ازادي راډیو ته ویل چې برید یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لاره د پولیسو پر چک پوینټ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي غندلې دی. ارګ مانی د ولسمشر په حواله په یو اعلامیه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوښت، چې له دې ډلې یې څه باندې 3 لکه کسان مړه شوي دي. بېلابېلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی، نوي او تازه محدودیتونه اعلان کړل. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیک سویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه.
سلام مبرور، ستاسو نوم څه ده؟
زما نوم خان زمان ده.
خان زمان، دلته په دغه دکان کې تاسو څه ډول دواګانی خرڅوي؟
دا خو د زراعتي دوا دی، د کوټو دوا دی، د حشرات او بل د ونو دوا دی.
دغه دواګانی تاسو د کم زینه راوړی؟
مونږ دا دواګانی هم دلته شرکتونه دلته ماخلو او باز چې بیا غشي د پاکستان راغړو خپل.
دلته په افغانستان کې تولید شوی دواګانی لرو مونږ د حشرات او د پاره د ونو د پاره؟
نه.
او اوس مهال تاسو نه کم دواګانی خلک ډیر اخلي؟
اوس خدای زراعت دواګانی دي، چې مثال د خزنده او د فصل د زراعت او د دی او په خصوصا او د حشرات د کوټو لپاره دي.
د حشرات د کوټو لپاره ډیر درنه کابل میشته کسان وړي کنه د اطراف کسان راځي درته؟
هغه اطراف هم بعض مشتریان چې د غم راځي او بل خصوصا د کابل سایه خلک دي.
ستاسو خپل کور چیرته ده؟
خلا زمان خان کې.
څنګه تاسو له دغه دواګانو نه حل ته ضرورت شته چې استفاده وکړي خپل کور کې؟
ولنه همدا خزنده لپاره همدا اوس فصل دینه سیزن ده، همدغه د اورګو د خساکو د شین لپاره همدا دوی اوس استعمالي کی.
اها، څنګه د سی خاص خاص مشتریان لري چې تاسو نه ویسی او بیا راشي دوا د لپاره؟
ولنه شته.
اها، د سی کله څوک راغلی دي چې دوا یې وړي وي او درته به تر وړي وي چې نه دا خو هیڅ کار یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې نه درلود؟
البته دا شته. نو بعض بعض شرکتو کې د دواګان شته چې کم یو مفید دی، غره ورو چې کم یو مفید نه دی غنه ورو.
تاسو شرکتونه پیژنئ؟
ولنه.
په عمده ډول د دواګانې راوړي؟
او
د دغه دواګانو کیفیت ستاسو په نظر څه ډول دی؟
هغه په خوانی اول د دورې د کرزي چې ویش کم وخت د لندن راتللی او بیا چې و چین ته استقال کوي، اوس شرکتونه دي بعضی بس د حلال طرف نه بس څوک چې ډاریږي کیفیت لري او څوک چې نه ډاریږي هغه بس کیفیت یې ورته کم کړی دی.
نه خلک وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي، یعنی کمپنیګانی وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي چې موږ ته د کم کیفیت دوا جوړه کړو ارزان ایرا کده تر کومې سم ده؟
همداسې معلومی چې په خپل د لندن هند تابل کړی تلم، بس موږ خپل په هند کې یو شرکت والا ویل و دوا به مغه فیصدی به مغه خو مداخل کې به موږ یې راغ کار نه کوو، موږ ته مغه فیصدی هغه مکمل دوا یې ترک.
مالداران بم تاسو تر ازي
موږ مالداری نشته، زراعتي د موږ
سره ښه یوازې زراعتي او د حشرات
او یوازې زراعتي او حشرات ده.
ډیر ښه، ډیر زیات مننه
ورور. یو جان مننه.
له دې سره د دغه خبری مجلې پای ته ورسیدو. زمو خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي. او ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي او سهار مو بخیر.
تشکر لودین صاحب.